السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه خپرونه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په ازادۍ میلمه کې درته له ژورنالیست استاد حمیم سره مرکه شوې ده. په دې اړه چې دا دواړه خپرونې واورئ دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې د یوې سروې موندنې ښودلې چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو پیسو مرستو ویش اغیز کړی خو ولې د خلکو اقتصاد کې ژور بدلون نه دی راغلی. په دې اړه درته یوه تحلیلي مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د شاوخوا شپږ لکه بې اسناد افغان کډوالو ستنېدا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي لاسته راوړنو ته یو ګواښ دی. امریکا غږ د دغه سازمان په حواله پرون دوشنبه راپور ورکړی چې په راغلو افغان کډوالو کې شاوخوا دوه لکه داسې ماشومان شته چې د پولیو واکسین نه دی ورته شوی. پولیو یا د ماشومانو فلج هغه ناروغي ده چې نور نړۍ کې ریښې وچې شوي خو افغانستان او پاکستان کې لا له منځه نه دی تللی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې داسې مهال کوي چې د دوی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سیمو کې د واکسیناتورانو ټیمونه خپل فعالیت کوي. پاکستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په دیره بوکتي او بله چمن سیمه کې ده. افغانستان کې لاسه کال د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونه زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسي چې بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې چې له امله یې 40,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم په بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. دغه زلزلو لومړی هغه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 9 وشوه او بیا وروسته نور زلزلې پسې تکرار شوې چې هلته یې ناورین پراخ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر امریکا تور ولګوه چې اسرائیل ته په سوریه کې د ایران پر قنصلګری د برید لپاره شین څراغ ورکړی دی. د اسرائیل په دغه هوایي برید کې چې تیره اونۍ وشو د ایران وو پوځي چارواکي ووژل شول. په دغو ایراني چارواکو کې د جنرال محمد رضا زاهدی په نوم د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې لوړپوړی قومندان هم شامل وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې عبداللهیان پرون دوشنبه اسرائیل ته د دمشق د برید د غچ اخیستو خبرداري ورکړی. بل لورته په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله هم اسرائیل ته د غچ اخیستنې په پار د ایران د پوځي ځواب ملاتړ کړی دی. حماس وایي چې د غزې د اوربان په تړاو د یوې هوکړې وړاندیز شوې مسوده ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګره ډله بولي یوې سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربان پر مهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې خو فرانس پریس وایي په بدل کې به یې 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د 13 اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید سره شاوخوا 250 کسان برمته کړل چې لسګونه یې 13 نومبر میاشت کې د ولنمهاله اوربان پر مهال تبادله خو 130 شاوخوا لا هم له دوی سره یرغمل دي. د غزې د اوربان په اړه خبرې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې خو ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته بیرته پیل شي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو بریدونه وکړي. دا خبرونه اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خپرونه کې درته وویل د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راوخلو چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی د دغې سروې موندنې هم خپرې شوې دي. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوری به یې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغېزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوي راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوي د خلکو پر هوساینې د نغدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاوو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. دغه سروې د نغدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نغدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغېزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا ته اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي له افغانانو سره د دوی نقد مرستې مؤثرې او اغېزمنې وي. که څه هم ملګری ملتونه د خپلو نقد مرستو اندازه نه ده یاد کړې، خو د سیګار په راپورونو کې راغلي چې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته استول شوي. ولې دغو نقدو پیسو د افغانستان د خلکو اقتصاد په ژوره توګه نه دی بدل کړی، ولې لا هم په ټولنه کې د بېوزلۍ ټغر خپور دی؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خوا ته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او دې ته ورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه ته چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا مونږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي، ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو شنونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده، اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو نیمه نړۍ، او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پیاوش میر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یوه لور لرمه چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده، لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي، یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکتران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرمه چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده، لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوخی ورتا مین دم کوټا ورتا جارو کوم رونن ورتا غلی کوم
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاس خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي او ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته له غنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که زن تا جور کری وی اغه هم هیانه نغه خلق چی اقتصادی مشکلات لری چی نوی جامعه نلری اغه خوب زای پریده چی نوی جامعه لری چی جور کری دیده دیگه ده پر فرصت نپیدا که چی ده اقل وای قندی یو مبارکی وخلی چیر تنو چی ده ووزی و چیر تنو چی ده ولرسی راشه درشه وکی و مناسبتونه ده اختر وکی خواه چی اختر خلاص و بیادوی تا فرصت ورکی وی و ساسی اختر شروع سو و سوای ولرسی اختر مبارکی وکی
بله نیازی سیب ده خود اختر دی ورز و اغا کم دودو نسواله چی پا افغانی طولانه که عملی کیگی رازو لختر نمخ که ورزو تا ده حال تا میرمن و بانده چوم را دیر کاروی او دوی خپل هم کم کارونه که وی خپل میرمن خپل وری انجون اختر تا ده چمتوالی لپاره
اختر تا ده چمتوالی لپاره عموما ماشومان خو انجون وری انجون خو دیت خوشحاله دی چی کالی وکی و خپل پلار تا ازروزاری وکی چی مونگ تا کالی رانیسا و چپلی رانیسا و دسکاول رات رانیسا و دا و اخلا و اغا و اخلا دا شوق و زوقی ده ماشومانو سرا او ده کور پیغل انجون و خزی بیادا فکر لری چی پاکاریانی وکی کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورنده کی اتاق سم کی میمان خانه سم کی خپل د خوب اتاقونه سم کی دا ټول هرڅه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی نه دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود دې چې روزه ده باوجود دې چې د روزه مات احمدګی نه دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کی چې نه په وخت رو جماعت تیار نسی اگه تا هم دی طول مصروفه ای و سرا بیادا استریاوی امی چی دا پاکاریانی دی و دا صفایانی دی و دا هر چو ترتیب و تنظیمیم دا غاری دی مسئولیتونه بازی چی بیا خپلا پکور که خیاتی که خپل دا انجونی و دا ماشومان و کالیم فرض مثال گندی و علکانه تا خپل زمونو تا زمان منطقه که دا قنداری غاری دیر موردی فیشن دی دیر علکانه نه در هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي هغه د غاړې کار هم ورسره یي حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې هغه د شپې د خوا کوي پس له تراو نه ورته کښېني شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشتویشت سي روژه نو بیا د اختر امادګیانې دي دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي
بله تاسو هغه کارو ته اداونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي اوار ورځ هم دا کارونه کوي که راس په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي میندې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلي دي په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان یې راتوایه
دقیقاً زیانونه یې ډیر دی دا وخت خودی په احساساتو کې دی نه پوهیږي هماغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریض وي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې یې دا نهه ورځې یې په دغو نستړیا باندې تېر کړې ده خصوصا د قالین شویي و د توشک و بالختان و پوشونه و کمپلون پریمیزه و واره ماشومان انجونه تل راسه تو زوی پای پوخه حالا تر پودر راوره حالا تدل تا پده بنده و خیجه پا پخو بنده دی اغا پخی چی پا بو کی بیا داغا کیگی دیر پا اغا بنده فشار رازی یعنی اغا خپلا داغا و بخپلا دوی تا تکلیف ور کی اوا کلا سرائی کلا گرمی داغا حالت چول ستریاوی بدبختانه ویم چی مونگ نارینه هم دوم دا زند پار هار بلی دا زند پار شرم غنی چې د دې سره کومک وکید د غالیو په چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضیږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیاست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دا سړیا کې بیا خوړم څوک صحیح نشي خوړلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی هم دغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندی کالی لاندی په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام، دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کیږي. اکثره که د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی، یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل کور د خزو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته او کته کي، خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله بر خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک. روژه ده، مور مې یا خور مې یا خوندې مې یا مې ورنداره غالي پریوي یا قمپلان پریوي، دا پیپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده، خو زه داسې احساس ورکوي چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولی ده، او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسو باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسو کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسو باندې تکلیف ظلم تیر سوی ده تاسو یې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو یې بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې. نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې خدای نه کرده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف یې اخته کوې، ولې عیبي کوې؟ او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې، دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې، نه دی خلاصېږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې؟ هیڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کړي، او تاسو ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي، او استراحت چې ورسره ونه لري، تاسو حتی ارتیا لري، تاسو ښه خواړه ته ارتیا لري. نو چې تاسو جوړ یاست، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده، او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دا هم کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي، او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلا باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، د هغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی، څه ډول یې خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوی ژوند کې داخل شوی ده، د یو بل انسان څخه دغسې زموږ چهرې مختلفې دي، دغسې اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري، او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما ښځه یې، باید ما په طبیعت او ما په خوی او بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مه کوه هغه ته ونه کې نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لور کې د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خیو، خپل څه په پرمازه کې ورته خی، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو. دې خوا ته راسو چې د کورنۍ خواخی خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دمه ورندار بیخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي. او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوری موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ پر رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونو خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده، خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونو پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و ده هډوکو ده مشکلات سره مخامخ کیگی، مخصوصا که دیر سقیل کارونو کیگی، مخصوصا انجونو ته چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باند راوتلی وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چاره په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما. قدر منوریدونکو، ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا میلما د ټول نیوز پوښنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی، په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا ووایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی کړی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریده، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی شوی یم، امالته مې ښوونځی لسته ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمید صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ د یادېږي، ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ لخوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه، چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې، چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما مې د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې به اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به یې، موږ به یې سیرو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پرور حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، ضرب، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دار نه هم لسم سیمپرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمید صاحب، قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړ صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سره هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب، پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي کانکور از موینه څنګه تیر شو په دې راته وایست
زچکلل ولسم سیم څخه پاریغس ولما هغه وخت کې 2010 کال او هغه وخت کې امنیتی وضعیت جنوبی ولایتو کې ډیر خراب او د کور څخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تک مشکل او مشکل نه پرښوله ځکه شرمونه ما تصور خلاف لوړی نمبر وړی و 2015 نمبر ما وړی و او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پاکاب ولایت علوم بشری او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار می څنګه وای هغه په سپین بولتک کې اوسېدله چې بار زه خونتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای انته وای زړه یې ټاټا وای بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لري ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپین ږیری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسلک تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولنیوز په افغانستان کې ډېر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډېرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم. زما په هلمند کې مې کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې وو هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز تلویزیون ته ځم او هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وایو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډېر کشر معلومېدلم بیا وای زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته. په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو خو هغې بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو هغه هم یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنت کړی و زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لس بجې ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته د بلانګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه وخت کې لطفالله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کاله پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بېرته ژوندی نه راګرځم؟
التا هر لحظه مربو زکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز می وازی په جنگ باندې او کیلمن کیو التا دوامدار جنگ او روزګان او جنگ او زابل او کندهار او اکثر ولسوالی کې به جنگ نو ډیر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې او دا سټیر زاینا راغلی دی دا سټیر وختونه راغلی دی ډیر دا سپیش راغلی زی چې به همیشه کوم عملیاتو کې بازار نظامیانو سره تللم ما بخپل د موبایل پاسپورتونه استکول چې ما از ما کزه خدای نه خواسته کوم مین ام پی جار سی از د تو وجل سب مال چې ما موبایل بیت پاسپورت ونه لري چې څوک خلاص نه کړي دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیر سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې استکاو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ وي چې خبرې کی چې دا غلطی امر دی ژوند دی
او کله چې ژوندۍ راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کارځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړې وي ادامه ورکړي
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې اعلان به وو هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي ستونزه خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژا او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړۍ قرباني خبر کم
همیم صاحب کدام راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د قدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څه وي
فریدې هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به چیرې کالي شلیدلي بوټان به په پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود اما د ده به چیرې بوټان چیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داسې یو نه پاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریاک کرل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بیوسی به ما زنب بیوسه گنی چی ولی دا خلق داره کم دی اولی تغییر نکی. خب متاسفانه آقا وقتی هم که جمهوری نظام و دی مسئلو تایید توجه و نکرله وس وقتیم دا آقا ولایت و خلقو دا خلقو جمن سم ندی بیچارگان و سم محروم پاته دی لارس اصخه.
زمیب سیم کدام را تووی په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونې وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ذکر توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسا کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي چې رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ورنه ولسوالي دي، او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارزای تولید هر څم په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنګ وکړم جګړه وکړم، که څام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغې به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ، تاسو هغه مهال چرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بالاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتلی کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې، یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راویستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید دې پیاز د تلویزیون سره باید وی چې د دې تصویر هڅه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې مشتدلی وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیره هغه نشر کړله چې هغه طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیاوی ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیق کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسې همکاران زیاتره له افغانستان ووتلې، لته څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نن چا مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاته وو، بیا عمریم ولاړ همالته. د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان مو پاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبرې الی د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې په کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي، او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغوی شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ؟
زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې چاک پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میداخل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم.
ډیره زیاته مننه. کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت راکړو خبرې دې وکړه.